سلامونه ستړي مشي افغانستان کې دا مخام شپږ بجې دي د خبری مجلې تموز فرید سیال د شفیق یار د تخنیکی چارو په سمبلخ تر کلی کو مجله په خبرونو پیلو دا طالبانو چارواکی وای په پنچیر کې د اوسپنې او سرو زرو د قانونو د استخراج لپاره د ازبکستان د متخصصانو یوې ډلې د پریانو پولیس والی کې سروې کړې ده. د طالبانو تر واک لاندې بختر اژانس پرون خبر ورکړی دی چې د ازبکستان د متخصصانو ډله د افغانستان د جیالوژي سروې د انجینرانو او د منرالونو د پیژندونکو له ټیم سره پنچیر ته تللې وه. له نږدې درېو کلونو راهیسې چې طالبانو کابل نیولې دی، له یو شمېر چینایي او نورو شرکتونو سره یې د قانونو په برخه کې د میلیاردونو ډالرو تړونونه لاسلیک کړي دي او دا په داسې حال کې ده چې حکومت یې هیڅ هېواد په رسمیت نه دی پیژندلی. له سیلاب ځپلو سره د ایران د بشري مرستو نوموړی جوبه افغانستان ته ورسېده. د ایران مهر اژانس د دغه هېواد د سرې میاشتې په وینا خبر ورکړی دی چې دا بشري مرستې یې له افغانانو سره کړې دي. د طالبانو سیمیزو چارواکو په بلخ کې وویل چې په یوه الوتکه کې خوراکي مواد، درمل، خیمې، کمپلې، چپرکټ او فرشونه د پنجشنبې په ورځ مزار شریف ته ورسول. په بغلان، غور او فاریابو کې ولایتونو کې د تیرو دوو اونیو په ترڅ کې سیلونو د سلګونو کسانو ژوند اخیستی دی او مالیزیانونه یې خلکو ته رسولی دي. درې نوي کلن محمد علي موهيدي کرماني د ایران د خبرګانو د شورا د مشر په توګه انتخاب شو. موهيدي کرماني ته د سشنبې په ورځ په غونډه کې له 3000 غړو څخه 55 غړو موافقه رای ورکړه. د خبرګانو د اوسنۍ دوه کلنې دورې ریاست د دې لپاره مهم ګڼل کیږي چې د ایران مشر 50 کلن علي خامنهي سپینګیری شوی دی او د خبرګانو اوسنۍ دوره د ایران د راتلونکي مشر د ټاکنې مسؤلیت لري. د اوکراین لوی څارنوالۍ په دغه هېواد کې د روسیې د بشپړ غیر موجب برید له پایله تروسه د 1540 ماشومانو د وژلو خبر تایید او زیاته کړې ده چې په تیرو څو باندې دو کلونو کې د جګړې په ترڅ کې 1348 ماشومان ټپیان شوي هم دي. د دې ټپیانو له ډلې پرون یوې 4 کلنې نجلۍ له اخیستو ټپونو سا ورکړه. دا د اپریل 15 په اودیسی کې د روسي ځواکونو د ډزو له امله ټپي شوه. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یونیسف تېره اونۍ دوشنبه ویلي و چې د جګړې له امله په اوکراین کې 1993 ماشومان یو ژل شوي یا هم ټپیان شوي دي. یونیسف زیاته کړې وه چې د هغه شمېرې دي چې دوی مستندې کړي دي او اصلي شمېرې ښایي تر دې لوړې وي. او د امریکا متحده ایالاتونو د کرکټ ملي ټیم د بنگلاديش له ملي لوبډلې د شل اورونو درې لوب لړۍ وګټله. د دوه لوبډلو ترمنځ نړیوال جام ته د تیاریو په ترڅ کې درې لوبې په پام کې وي چې پرونی دویمه یوه ترسره شوه او کوربه هیواد د بنگلاديش ملي ټیم ته د شپږو وکټو په توپیر ماتې ورکړه. د دې لړۍ نوموړی یوه متحده ایالاتونو په 50 وکټو ګټلې وه او دویمه یې سبا ترسره شي. د امریکا متحده ایالاتونو او ویسټ انډیز د شل اورونو د نړیوال جام قربانه دي. دا لوبې د جون په لومړۍ نیټه پیلېږي چې د جون په 9 به پای لوبه ترسره شي. تاسو زموږ کله ساتي رادیو نوري اوس ساتي رادیو خبرونه څلور ساعته دوام لري. د سهار شپږو د مخام تر شپږو پر لنډو سپوندو نه 25 مترو او د مخام شپږو د سهار تر شپږو په منځني څپه 12 پک نوي وړاندې په مجلې کې سره د ماتلې باورې دلې شي. په دوه کې د طالبانو نړیوالو ترمنځ ناسته کیږي خو افغان نجونې وایي چې کېدای شي په دې غونډه کې بیا هم د افغان نجونو د زده کړو موضوع باندې خبرې ونه شي. خو د دوی هیلې څه دي؟
د نجونو په لور باندې بیخي په افغانستان کې بندیزونه لګېدل دي او هیڅوک هم نشي کولی خپلو زده کړو ته دوام ورکړي.
د چې په افغانستان کې وروستیو دوونو کې وروښتونه شوي دي خلک وایي چې مرستې نه دي ورسېدلې.
مرسته اشد ضرورت ده، بیخی زیاد ضرورت ده، خلق بیخی زیاد تو تکلیف کردی. خوراکی تو که خیمه، پرستنه، کمپله، توشه که داشه، قطعنه ده خلق سر نشت.
بل پلاو بیا په هلمند که دی ورختونو کروندگر زیاد نمکاری.
شش کار خونه ده پخواه پا پرتلا نجی ورو شش کار دیسال ابو برانو و مغنم و کشتون را کمزوری کرده.
نور مطالب هم شتمنتی هم بارم.
در دیشی بی
د آزادی رادیو خبری ټولګه
بیا هم ستړی مشه. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری یونیسیار وای افغانستان لا سخت سیلابونو وروسته له بحران سره مخامخ دی. دغه کمشنری ویلی زرګونه خلک بې کوره شوي او ډېر له هم د سیلابونو له امله ترې تم دي. د بغلان، غور او فاریاب په ګډون یو شمېر ولایتونو په دې وروستیو کې د ویجاړونکو سیلابونو شاهدان وو چې زرګونه کورنیو ته مالي او ځاني زیانونه راولي. یو شمېر سیلاب ځپلې کورنۍ بیا وایي چې له هم ورسره لازمې مرستې نه دي شوي. تفصیل اکرام الله اکرام نورو.
په داسې حال کې چې نن هم د افغانستان په 22 ولایتونو کې د سختو ورښتونو او سیلابونو د راوتلو اټکل شوی. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری یا یو این ایچ سی آر وای افغانستان له سختو سیلابونو وروسته له بحران سره مخ دی. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری نن جمعه د مې 15مه په خپل اکسپانه په یو بیان کې لیکلی دی چې زرګونه کسان بې کوره شوي او ډېری لا هم نادرکه دي. یو این ایچ سی آر له خلکو سره د بیړنۍ سرپناه، طبي توکو، خوړو او پاکو اوبو په ګډون د بیړنۍ مرستو غوښتنه کړې ده. په ورته وخت کې د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو وی پی وای وروستیو سیلابونو د افغانستان په ځپل شویو سیمو کې سړکونه او پلونه ویجاړ کړي چې د خوراکي موادو انتقال ستونزمن کړی دی. د دې پروګرام د افغانستان څانګې پرون پنځشنبه په خپل اکسپانه لیکلي سخت کوښښ کوي چې مرستې اړو سیمو ته ورسوي. دې پروګرام ویلي چې تر اوسه یې نږدې 20,000 سیلاب ځپلو ته خوراکي مرستې رسولي. د بغلان، غور او فاریاب په ګډون یو شمېر ولایتونه په دې وروستیو کې د ویجاړونکو سیلابونو شاهدانو چې زرګونه کورنیو ته درانه ځاني او مالي زیانونه واړول. یو شمیر سیلاب ځپلې کورنۍ وای لا هم ورسره لازمې مرستې نه دي شوي. د میرعلي په نوم د فاریاب یو اوسیدونکی ازادي راډیو ته وویل
له بده مرغه د غیر دولتي ادارو له لوري د سیلاب ځپلو سره یوازې د کالیو او خوراکي موادو تر کچې مرستې شوي او حکومت لا هیڅ مرسته نه ده کړې. خلکو هر څه له لاسه ورکړي دي. زموږ غږ باید دولت واوري او مرسته وکړي.
کسایی که درس حکومت اصلا قرار دید.
د بغلان د مرکزی بغلان یو اوسیدونکو نصیر احمد ویل سیلاب ځپلې لومړنۍ مرسته ته سخت اړتیا لري.
مرسته اشد ضرورت ده، بیخي زیات ضرورت ده. خلک بیخي زیات په تکلیف کې دي. خوراکي توکي، خیمه، پرستنې، کمپلې، توشکې، دا شر پتنې د خلکو سره نشته. فلم په صحرا کې ژوند کوي. یو نیم کومکونش دولت له خوا نشوي دي. هغه هم ورته رسیدلي دي، بعضو ته او بعضو نه دي رسیدلي.
هڅه مو وکړه چې په بیلابیلو ولایتونو کې د سیلابونو د راوتلو له امله د وختو زیانونو د وروستیو شمیرو په اړه د طالبانو د حکومت پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت د ویان جانان سایق نظر هم واخلو. خو نوموړي د دې راپور تر خپرېدو زموږ پوښتنې جواب نه کړی. خو وړاندې تر دې د خوړو نړیوال پروګرام ویلي و چې د روان کال په مئی میاشت کې د افغانستان په شمالي، شمال ختیځو او لویدیځو ولایتونو کې سختو ورښتونو او سیلابونو 1540 تنه مړه کړي او تر 80,000 ډیر یې ټپیان کړي دي. یاد سازمان په افغانستان کې په راتلونکو میاشتو کې د سیلابونو د زیاتېدو خبرداری ورکړی او ویلي دي چې دغه سیلابونه به په سیلاب ځپلو سیمو کې د لوږې کچه هم ډیره کړي. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ د طالبانو د حکومت د ترانسپورټ او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ادارې د نن لپاره هم د سالنګونو په ګډون د افغانستان په 22 ولایتونو کې د سختو بارانونو، سیلابونو او تالندې خبر ورکړی او زیاته کړې ده چې د ورښتونو شدت به له 15 تر 50 ملي مترو پورې وي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته. د بشري حقوقو د څار ادارې دا کوي چې ملګری ملتونه هڅه کوي چې د دوهې پادرې مناسته کې د بحث لپاره د سیمه موضوعات خوره کړي چې طالبان په دې ناسته کې ګډون ته وهڅوي. د یاد سازمان د ښځو د څانګې مرستیالې درباره د جمعې په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دوی د دې غونډې په اجنډا کې د افغان ښځو د حقونو د مسلې څنډ کېدو ته د احتمال په اړه اندېښمن دي. دا ادا په داسې حال کې ده چې ملګرو ملتونو ویلي چې د دوهې د راتلونکي غونډې موخه له افغانستان سره په منظم او منسجم ډول د نړیوالو اړیکو زیاتول دي. تفصیل سنا کاکړ نورو.
د بشری حقوقو د څار سازمان وای د دوهې د دریمې غونډې په اجنډا کې د افغان ښځو د حقوقو مسلې احتمالي څنډې ته کې دوه تاندېخ مندي. د دغه سازمان د ښځو څنګه مرستيالې هیدربار د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل ملګری ملتونه هڅه کوي چې د دوهې پر اتلونکو غونډه کې د بس لپاره داسې موضوعات وټاکي چې طالبان په دې غونډه کې ګډون ته وهڅوي. نو وړي د ملګرو ملتونو دغه چلند نه هلي کوونکی وباله او وی ویل چې دا به دغه بهیر د بی‌اعتبارۍ لامل شي. هیدربار په دې ناسته کې د افغان ښځو د بشپړ ګډون د څرنګوالي په اړه د ملګرو ملتونو د مدیریت له امله د اندېښنې په څرګندولو زیاته کړه چې د دوهې په دویمه ناسته کې د افغان میرمنو ګډون سمبولیک و.
زموږ درک دا دی چې ملګري ملتونه هڅه کوي چې داسې موضوعات دغې غونډې ته غوره کړي چې د هغو پهان طالبان راحته او دغې غونډې ته لیوال او دا د دې لامل کېږي چې د ښځو د حقونو موضوع تقریبا له اجندا څخه ووزي. دې خبرې ته په پام سره چې اوس مهال په افغانستان کې د ښځو حقونه له جدي ګواښ سره مخ دي، دا ډېر ټکان ورکوونکی دی او دا کړکېچونه د طالبانو د ناوړه ګټه اخیستنې له امله لا هم ژور کېږي.
دا د پداسې حال کې کېږي چې څو ورځې مخکې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیفن دوجاري په یو خبري غونډه کې ویلي وو چې د دوهې د درېمې غونډې موخه له افغانستان سره په منظم او منسجم ډول د نړیوالو اړیکو زیاتول دي او په دې غونډه کې به د افغانستان د مدني ټولنې استازي هم ګډون وکړي. ټاکل شوی د دوهې درېمه غونډه د جون له دېرشمې د جولای تر لومړۍ نیټې په قطر کې د افغانستان لپاره د هیوادونو او سازمانونو د ځانګړو استازو په حضور کې جوړه شي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي د سیاسي چارو مرستیالې روز میری کالو د رواني اونۍ په پیل کې کابل ته د خپل سفر په ترڅ کې طالبانو ته بلنه ورکړه چې د دوهې په درېمه ناسته کې ګډون وکړي. د طالبانو په واک کې ولسمشري زمانه یا ارګ د پنځشنبه په ورځ د وی اعلامیې په خپرولو سره د طالبانو حکومت د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر په حواله ویلي چې که د دوی د حکومت شرطونه ومنل شي د دوهې په غونډه کې به ګډون وکړي. په اعلامیه کې زیاته شوی چې مولوي عبدالکبیر دغه څرګندونې په کابل کې د قطر په بهرنیو چارو کې د دولت له وزیر محمد ابن عبدالعزیز الخلیفي او ورسره مل پلاوي سره په کتنه کې وکړي او یو ځل بیا یې ټینګار وکړ چې په افغانستان کې د نما په موجودیت کې د بل ځانګړي استازي ټاکلو ته اړتیا نشته. ملګري ملتونه هڅه کوي چې د افغانستان لپاره ځانګړي استازي وټاکي. مولوي عبدالکبیر زیاته کړه چې ملګري ملتونه باید د طالبان حکومت غوښتنو ته پام وکړي. طالبانو ته د 2023 کال په مې میاشت کې د دوهې په لومړۍ ناسته کې د ګډون بلنه نه ورکړل شوې او د روان کال په فبروري کې په دویمه ناسته کې هم طالبانو د دوی په خبره د دوی د غوښتنو د نه منلو له امله ګډون نه وکړی. بل خو که څه هم تر اوسه معلومه نه ده چې په دې غونډه کې به د افغانستان د مدني ټولنې نه دا استازو په توګه څوک ګډون وکړي. خو د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان وایي هغه کسان چې ګډون کوي باید د دې هېواد د خلکو رښتینی غږ وي. د ډلې مریم معروف اروین ازادي راډیو ته وویل
باید این مبحث کاملا روشن ساخته شوه که برچه دا بحث باید په پوره توګه روښانه شي چې په کوم بنسټ دوی د افغانستان له مدني ټولنې استازي توپ کوي، هغوی چا ټاکلي دي. داسې حال کې چې ډېری مدني ټولنې فعالین د افغانستان د هېواد دننه دي او هغه کسان چې په داسې غونډو کې ګډون کوي هیڅ کوم رایه او نظر آن د هغو کسانو څخه نه اخلي چې افغانستان په مدني ټولنه کې پیژندل شوي دي.
تر دې مخکې د ملګرو ملتونو په کوربهتوب د افغانستان په اړه د دوهې د درېمې غونډې د کرنېټې له اعلان وروسته یو شمېر افغان میرمنو او د ښځو د حقونو فعالانو ویلي چې د زده کړې او کار د حق په ګډون د ښځو د حقونو پر مسلې بحث ته باید لومړیتوب ورکړل شي.
په راپور کې مو اوریدل چې د بشري حقونو د څار سازمان دا کړی و چې ملګري ملتونه هڅه کوي چې د دوهې په درېمه ناسته کې د بحث لپاره داسې موضوعات غوره کړي چې طالبانو هڅوي تر څو په دې ناسته کې ګډون وکړي. د سازمان اندېښنه څرګنده کړې وه چې کېدای شي احتمالا په دغې ناسته کې ښځې څنډې ته کړی شي. بل پلو د امریکا د ولسي جرګې د بهرنۍ اړیکو د کمیټې مشوره د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې د ښځو نجونو لپاره د نړۍ تر ټولو ظالم هیواد په توګه باندې یاد کړی دی. مایک مکال د امریکا له حکومت څخه وغوښتل شو د خپل متحدانو په همکارۍ د طالبانو پر حکومت فشار راوړي چې د افغانانو له حقونو څخه سترګې پټې نه کړي. په ورته وخت کې یو شمېر ښځې نجونې او دغه شان د ښځو د حقونو فعالانې په افغانستان کې د ښځو نجونو د حقونو پر وړاندې د بندیزونو پر دوام اندېښنه څرګندوي. تفصیل لا به د سپوږمې نه اورو.
د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکال وایي د طالبانو تر واک لاندې افغانستان د ښځو او نجونو لپاره د نړۍ تر ټولو ظالم هیواد دی. نوموړي د پنځشنبې په ورځ د مې په 23مه د ولسي جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې په غونډه کې وویل چې امریکا د خپلو متحدینو په همکارۍ د طالبانو پر حکومت فشار راوړي څو طالبان د افغانستان د بېګناه خلکو ښځو او ماشومانو پر وړاندې د بشري حقونو سرغړونه ودروي. د ښاغلي مکال په وینا د طالبانو په ظالمانه واکمنۍ کې افغانستان له یوه انساني ویجاړونکي ناورین سره مخ دی. مایکل مکال په دې غونډه کې وویل
له شپږم ټولګي پورته نجونې ښوونځیو ته نه پرېښودل کېږي. ښځې په دولتي ادارو کې له کار منع دي. موږ پوهیږو چې طالبان په ډېر وحشتناکه توګه مذهبي اقلیتونه او د مطبوعاتو ازادي ځپي.
جمهوری غوښتونکی مکال چې د امریکا د ولسمشر جو بایدن د ادارې له سرسختو منتقدینو دی زیاته کړې ده چې افغانستان کې د ښځو حقونه او ټول پرمختګونه او د دیموکراسۍ د ودې لپاره د سختې مبارزې وروسته ټولې لاسته راوړنې د بایدن د یو اړخیزه شاتګ له پرېکړې وروسته له لاسه ولاړل. هغه څه چې د امریکا د ولسمشر جو بایدن ادارې تل رد کړي دي. ښاغلی مکال دغه شان زیاتوي چې د امریکا د مالیه ورکوونکو پیسې د افغان ښځو او ماشومانو پر ځای طالب جنګیالیو او د دوی د وفادارانو جیبونو ته ځي. نوموړي د طالبانو لخوا د امریکا د پخوانیو افغان همکارانو د نیولو او غچ اخیستنې یادونه هم وکړه. زیاته یې کړه چې امریکا باید د ځانګړو ویزو پروسه چټک کړي. د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد د دې راپور تر خپرېدو پورې د دې ادعاو په اړه د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ورنه کړ، خو تر دې وړاندې د طالبانو حکومتي چارواکو په ځلونو ویلي چې په افغانستان کې د ټولو خلکو په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. یو شمېر افغان میرمنې او نجونې هم د خپلو حقونو د محرومیتونو له دوام اندېښمنې دي. د پروان ولایت یو اوسیدونکي چې د نوم له ښودلو ډډه کوي وایي،
د یوې مور په توګه دا چې زه په کور کې کېناستم خپل دنده مې له لاسه ورکړه ډېره نه زوریږم، خو دا چې زما دوه ځوانې لوڼې خپلې زده کړې پای ته رسولې وي په وروستي کال کې یې زده کړې پرې بندې کړې زه ډېره زوریږم.
د ښوونځي زده کوونکي چې د نوم له ښودلو ډډه کوي د طالبانو د حکومت د بندیزونو له امله له ښوونځي محرومه ده. ازادي راډیو ته وویل،
په افغانستان کې دا دی تقریبا درې کاله پوره شوله چې مکتبونه د نجونو پلار لور باندې بیخي بسته دي. نجونو نشي کولی خپلو زده کړو ته دوام ورکړي. د نجونو پلار باندې بیخي په افغانستان کې بندیزونه لګېدلي دي او هیڅوک هم نشي کولی خپلو زده کړو ته دوام ورکړي.
دا لومړی ځل نه دی چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو د حقونو په سرغړونې تورنېږي. تر دې وړاندې هم طالبان په څو ځلې د بشري حقونو په ځانګړي ډول د نجونو د حقونو په برخه کې له 50 ډېر فرمانونو په صادرولو چې له امله یې په افغانستان کې ښځې او نجونې له خپلو اساسي حقونو څخه بې برخې شوي، د بشري حقونو د نړیوالو سازمانونو له نیوکو سره مخ شوي دي. خو د طالبانو حکومت په دې برخه کې تر اوسه خپله تګلاره نه ده بدله کړې او له خپل دریزه نه ده اوښتی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوس به هم ګاونډي پاکستان ته ورشو. د پاکستان حکومت د هغو چینایي انجینرانو کورنیو ته تاوان ورکوي چې نږدې دوه میاشتې مخکې په خیبر پختونخوا کې د یوې چاودنې پر مهال وژل شوي وو. اسلام آباد ویلي چې پر دې چینایانو یو افغان ځانمرګي برید کړی وو. تفصیل په دې راپور کې.
د پاکستان مالی وزارت وایي اسلام آباد به د هغو 15 چینایي انجینرانو کورنۍ ته 2.5 میلیونه ډالر تاوان ورکړي چې د مارچ په میاشت کې په پاکستان کې وژل شوی وو. پر دې چینایانو د بشام په سیمه کې هغه وخت ځان وژونکی برید وشو چې دوی د پاکستان د ستر بند داسو د لیدو لپاره روان وو. دغو چینایي انجینرانو په دې بند کې کار کاوه. د پاکستان مالی وزارت په یو بیان کې چې تیره شپه خپور کړ ویلي دي چې حکومت به 8950 ډالره د هغه پاکستانی موټروان کورنۍ ته هم ورکړي چې له دغو چینایانو سره د مارچ د شپږویشتمې نېټې په 14 کې وژل شوی وو. د پاکستان حکومت وایي چې د دې ځانمرګي برید پلان په افغانستان کې جوړ شوی وو او ځان وژونکی هم د افغانستان وو. په افغانستان کې واکمنو طالبانو د پاکستان د ادارت کړې ده. د پاکستان د حکومت په وینا افغان طالبان د پاکستان تحریک طالبان یا ټي ټي پی ډلې ته په خپل خاوره کې پناه ورکړې ده چې له هغه ځایه د دې ډلې غړي پاکستان ته وړي او په پاکستان کې بریدونه کوي. د وژل شویو چینایي انجینرانو کورنیو ته د پیسو د ورکولو پریکړه په هغه غونډه کې وشوه چې مشیه د پاکستان مالی وزیر محمد اورنګزیب کوله. په پاکستان کې په زرګونو چینایان په یو شمېر پروژو کې کار کوي چې په وروستیو کلونو کې وسلوالو پر دوی یو شمېر بریدونه کړي دي. وسلوال دا چینایان د خپلو قانونو په لوټلو تورنوي.
له خبرونو ور اخوا
پا په هلمند کې به وخت بارانونو په غنمو کې یو ډول ناروغي پیدا کړې ده. د هلمند ولایت یو شمېر بزګران وایي سکال په دغه ولایت کې په زیات اندازه غنم کرل شوی دی، خو وایي حاصلاتو ته یې خې هیلې نه لري، ځکه چې د دوی په خبره چې بیلابیلو طبي آفتونو او مرضونو پکې پیدا شوی دی. بزګران وایي په غنمو کې د طبي آفتونو او مرضونو علت وروستي ورښتونه دي. تفصیل په دې راپور کې
د هلمند ولایت یو شمیر کروندګر وایي بې وخت او ډیرو بارانونو د غنمو حاصلات ته دومره زیان رسولی چې نیمه لا هم نه دی فاته. د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه شار یو شمیر کروندګرو د اساتی رادیو سره د خبرو پر مهال ویل چې د مرکز لشکرګاه شار او یو شمیر ولسوالیو په زیاتو سیمو کې د غنمو په فصلونو کې مرزونه لګیدلې دي. دی وایي د غلطه ورشتونه پر داسې مهال سوي چې د غنمو حاصلات ته د ګوتو په شمیر ورځې فاتې دي.
یاره د اوبو د طرفه څخه شش کال اوبه سوي اوبه بیا خو مرزونه شش کال ډیر وکړله. د سرخی مرز ورته وایي، د سرخی مرز یو کوي، د جړی مرز ورته وایي، د مرز یو کوي. نو مرزونه زیات وکړله، اوبه لا بیا هم سوي پر اوس کال خو اوبه نه وي، حاصلات یې څه کم و. نو شش کال اوبه شکر دی ستا، خو مرزونه زیات مرزونه د دغه خونو کې هوا اوسه وکړله، د خونو کې هوا یې پرالې، د هوا اوسه وکړله. او بیا زراعت ته زواره له باغو کومک نه سره وکړم، د دوا پسنه چې موږ ستې د واره کیسې په دغه نو منیو پښه به نو هغه همکاري نه سره وکړه.
شش کارخونه د پخوا په پرتله نه دی وره، شش کال دی سلابو برانو مغنمو کشتونه را کمزوري کړله. هغه خپل مصرف لنس په جوړو یار یو ګرده یا سرخی دی یا ژلی وله، نو ډیر سره کمزوري کړ. خو از ما خپل مزکی 15 خورواره غنم کوه، شاش کال دری خورواره نک.
د مرکز لشکرګاه شهر دغه بزګران زیاتوي کچيري د بارانونو لړۍ داسې روانه وي، نو په دغه ولایت کې بګان شمیر بزګران خپل د غنمو حاصلات له لاسه ورکړي. د دغه ولایت د مرکز لشکرګاه شهر اړوند د باباجی سیمه یو بل کروندګر قدرت الله وای د سیمه خلکو هر کال په زرګونه من غنم مخسل، خو شاش کال بارانونو او فصلونو ډیر غنم زیانمن کړي دي.
زه قدرت الله نه میژم، بزګر یم، دکانم یا له پخوا به پرتله باندې لږ کې ولې د دې موږ اوس ورته ګوره غنمو مرض کړی دی، د سیاکوناک مرضه کې او د سرخی کې دغه مرضه کړی دی. فکر نه کوم چې د پروش کاله کم رشی به وکړي یا غنم به وکړي. د دغه مرضونه چې وکړه دا د ډیرو اوبو په خاطر وکړله، چې دا ډیر بارانونه پر اوس وخونیکه پر جوړه و. دا څو میاشت کېږي خو به پر بهیږي وبهیږي، دا د جسه دا مرضونو توان واخیستلی. او بل هغه مځکه چې په خوا خوروار کول هغه سش کال به پراوی امانه یا پر داس پر شپته مانه ودرېږي.
کروندګر وایي حکومت باید له دوی سره مرسته وکړي او په غنمو کې د داسې مرزونو د لګېدو د مخنیوي لپاره لارې چارې ورته ولټوي. د فداسیال کې چې د هلمند په ګډون د افغانستان په زیات شمیر سیمو کې لکیرو شاوخوا دریو میاشتو راهیسي بارانونه شوي او لا هم روان دي. د دغه هیواد په بیلابیلو سیمو کې زیاتو بارانونه او ژلۍ وو د غنمو ترڅنګ نور باغونه هم زیانمن کړي دي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت سره کوم مستون صدری اته زر ته زر خال کې
د سیانګالو شخ
څنګه ځای ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل دی ازادي رادیو نل دکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه جبه
او کچېر می دال او څنګه نه ما و د ازادي رادیو ته د سترو نور می دال کړي وای شو ګان.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
د پښتو خبری مجلې پایتره ورسیدو په پای کې باور شو د کندهار د اوسیدونکو هغه غوښتنه چوایي د دهلوي بند د پاکېدو لړیدو غوښتنه کړې ده. د دوی په خبره سکال په زیات اندازه او په دغه بند کې راټول شوې دي، خو دوی وایي چې دغه بند له رسوباتو ډک دی، نو ځکه یو بزای شوی د دغه بند څخه د کندهار و ولسوالۍ او کرنیز ځمکې او باغونه خړوبېږي چې هر کال تر وخت مخکې او به اخلاصي یو بیا کاروندګر د وبول کمختره مخامخ وي. پاند سره باز موږ پښتو خبری مجله هم پای ته ورسی یادونه کوم چې لدی راپور رسته با واکس پاپ یا ستاسی غونه وي او ترغی ورسته از موږ د دری خبری مجله هم در سره مهیره وي.
د دهلی بند افغانستان په جنوب کې تر کجکی ورسته دوه حمله بند دی چې د کندهار شهر ترڅنګ د غولایت د وولسوالیو شاولی کوټ ارغنداب دامان دان جړی پنجوایی او میوان زمکی او باغونه خړوبوي. د کلونو په تیریدو سره د دغه بند زیرمه څلوېښت سلنه له خټو او رسوباتو ډکه سوې او د اوبو د زیرمه کولو کچه هم په همدې اندازه راټیټه سوې چې هر کال تر وخت مخکې اوبه خلاصیږي او کروندګر د اوبو له کمښت سره مخامخ وي. نقیب الله د کندهار په شاولي کوټ ولسوالۍ کې پر خپل کرل سوې ځمکه اوبه لګوي. هغه وایي که څه هم بند ته نږدې ځمکه لري خو د کال په ټولو فصلونو کې ځمکو او باغونو ته کافی اوبه نه رسیږي.
موږ دلته اوس اوبه نه دي په کار، دا والله را روان دي. موږ په کم وخت کې دا اوبه چې موږ په کار هغه اوبه نه دي، دا بهش دغه سپایس د دالا سپایس دا والله پر سم وخت راایله کېږي، دا بهش لوړ شي، دا دالا لوړ شي. اوس موږ دا د غنمو وخت هغه موږ دغه چې اوبه را روان دي، موږ پر غنم باندې کښت نه کېږي چې دغه اوبه کو یا بله قیمه
د فرویز په نوم یو بل کروندګر وایي د دهلی بند نه یوازې له رسوباتو پاکولو ته اړتیا لري بلکې ارتفاع یې هم باید لوړه سي چې ډېر اوبه زیرمه کړي څو د کندهار د ځمکو او باغونو اړتیا پوره کړي.
د دهلی بند خو نه سي جګ سي لوړ سي ښه ده باره به اوبه هغه د پکړې کې ذخیره یې د مځکو والا او دوی ته معنا ګټه هم کوي نو سي جګ سي دا به ښه وي. اوس خو پالتو اوبه دي روانې دي په پارچاوو په هغه کې خلکو مځکې دي اوبه دي.
د دهلی بند د کندهار د مهمو تفریح ځایونو څخه دی چې سږ کال د زیاتو اورښتونو وروسته پارچاو سو او زیات شمېر مېلهوال هلته د تفریح لپاره ځي. دغه بند ته تللي مېلهوال د سړکونو د جوړېدو تر څنګ دهلی بند کې د نورو اسانتیاو غوښتنه کوي.
کله چې د څوک د کندهار ښار څخه راځي و دې میلې ځای ته نو ډېر خراب دی، په دا لاره کې ډېر چکرونه رامنځته کېږي. نو زما د چارواکو څخه او د ټولو مسؤلینو څخه دا هیله ده چې دغه سړک جوړ کړي.
دهلی د بند په اړه دا غواړم چې چاپېریال یو نیکې پاک شي او دا ځنګل ډېر ګڼو خراب دی دانه کی جوړ سی او د لوړ ځای ډبی ډبی دی دانه کی سره برابر سی. نو د میلوال د پاره به ډیر زمينه مسایل چې خوانته و.
د تیر جمهوریت نظام په ورستوي کې د دهلی بند د لوړولو او درو نور برخو لپاره د آسیا پرمختیاي او نړیوال بانک د 600 میلیون ډالر مرستې اعلان وکړ او تمه و چې د 2020 کال په نیمایي کې به د پروژې عملی چارې پیل شي، خو د حکومت له ړنګېدو سره دا پروژه وځنډیده.
تاسو له پیغامونو
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ما دا پیغام دی چې د دغه لار د افغانستان او د پاکستان ترمنځ کومې اړیکې خرابې دي، دغه لارې بندې دي، باید دغه لارې خلاصې شي، موږ ته پرانیستل شي، ځکه چې موږ مشکلات سره مخ یو، مریضان لرو، شل مشکلات لرو، پر یوه لاره نه شو تللی او دغه د دې یو بنا او بله بنا د سره کوي. باید موږ ته دغه لارې پرانیستل شي، پر دغه باندې هیڅ موږ نه کولای، موږ ته مریضان پراته یې، موږ شل مشکلات لرو، نیم کور ماله ته نیم دې خواته یې، موږ نه شو کولای چې ولاړ شو یا واوړو. کله د پاسپورټ خبره کوي، کله د چیش خبره کوي، کله ته موږ همدغه نه وس طاقت زم نه لرم چې د پاسپورټ جوړ کړم، ویزا جوړ کړم.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. موږ ازادي راډیو څخه ډېر منندوی چې زموږ د لنډۍ سره شریکي، خاص کر په افغانستان کې یو دا مشکل هم ده چې هر شبکه ډیر زیات مصرف غواړي، دونه مصرف غواړي چې دونه زمون کور مصرف نه غواړي. لکه یو شبکه اوس مثال افغان بیسیم ده، افغان بیسیم تقریبا په 200 روپۍ باندې 3 جی بی د یو میاشتې لپاره ورکړي او هغه لاغوی نه کافي کېږي، ان تر دې چې 15 کار هم نه ورکړي. ته ایم ټی این ده یعنی اریبا سیم، هغه په 999 افغانۍ باندې 40 جی بی ورکړي. نو زموږ غږ باید تاسو له نړۍ سره شریک کړئ چې زموږ په دې وختونو باندې دا ونه. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
السلام علیکم. د ازادۍ راډیو ټول کارکوونکو ته زما د خوښۍ سلامونه وړاندې کوم. ما ویل مال دا ما غوښتنه ده چې د هلمند ولایت مساکله ولسوالۍ چې د بسته د ولایت مقام دی، د ولایت په اندازه خلک لري، انسانان یې پسې ډېر دی، جانبر نه لري، ډېر خلک ورسره په تکلیف دي. دغه موږ یو ژغ ترې ځای پرې ورسوئ چې دا جانبر ته جوړ کړي، ډېر ورسره په تکلیف ده.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر،